وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه کې مو امید زهیر مل هرکلای کوم. لمړی خبرونه. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د خصوصي وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله تویې پرون د بشري حقوقو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي دي.
د انټرنیشنل کمیونټیز ایکسپیکټیشن
د نړیوالې ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملي نشو. خو برعکس د بشري حقوقو سیستم ناکافی اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت بلرلو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم مبالغه وی ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې جنوني او خزي کړي کی هغه زیاته کړي طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقوقو فعالان ژورنالیستان او هنرمندان بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو کړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان ته د سفر پر مهال کړې دي. خرمه وړي دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لږ څه باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. ښاغلی برونز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر او بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې د یو شمېر کروندګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلون په اړه خبری ایک وکړي. اوس په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه وزره ټیمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. آیرلندي لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 155 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې اوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 111 منډې یې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به د دویمې شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبې په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیمه وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه دوشنبې د مارچ په 13 د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسې پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غږ چې له روسیې واخلي. ولادیمیر زلینسکي پرون پر خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلي په دې ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي اولیا کیپر ویلي وو دا د توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې دا ستوګنې په یوه سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې له لومړي توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسېدلي و چې د دویم توغندي په لګېدو کې وواشل شول. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې یو نامه ماموریت دی او بل کال لپاره هم تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې شوې دي. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شوه. د جاپان استازی یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. وروسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسني وخت کې یوه مهمه اړتیا وبلله.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري. د یوناما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوحه کې د ځانګړو استازو د تیرې میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمېر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیره ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي په راروانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلي فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شموله سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلي فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت، د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
کندهار کې شمیر کاروندګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ دي او د مهالي کاروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې لامل یې دوی اړ دي نور سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کوم یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم عبدالنافی دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا دې د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه په 30 متره اوبه راکولې، اوس پر 80 متره او پر یا متر چې برما کم یې نیک.
ما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي. د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موساد تخواست هم در غسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاول کوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چک ډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي. آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نو هین هغه قانون ته اجرایی بڼه ورکړه چې پر بنسټ مسلمان مهاجرینو ته د دې هیواد تابعیت نه ورکول کیږي. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د دې هیواد صدر اعظم نریندرا مودی دا هیواد د هندو په یو ملیت کرا وطن بدلوي. د امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو د دې قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د مودی حکومت هغه دلایل رد کړي چې ګنې دا قانون تبعیضي رنګ لري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوي بدلون لبخې د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسی، سیک، جین، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شوي دي، خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړي دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نریندر مودی په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخې غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلی. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهم شمنه و. د قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودی حکومت له مرګونو اعتراضونو وروسته د هغه تطبیق وځنډاوه. د هند د ټولو مذهبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوری کوي. مسلمانان په ځانګړي توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولی شي دوی منصفی کړي. د هند بشري حقونو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبه په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض ته مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادیو ته درناوی او د قانون له مخې له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسۍ اساسي اصول دي. خو د مودی حکومت دا خبره چې ګنې دا قانون تبعیضي چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې له پخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اغیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت اوسي چې شمیر د هند په څ باندې 400 میلیون وګړو کې 200 میلیونو ته رسیږي. مسلمانان د هند تقریبا ټول سیمو کې اوسي. خود اسوسییټډ پریس خبري آژانس در راپور لمخې په 2014 کال کې د نریندر مودی له واکمنۍ وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې حملې پرې شوې دي.
د نړیوالونکو وړاندې مهمې یادونه وکړه چې د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا پروګرامونه واورئ چې پیو او بل پسې خبريږي. خو وخت
نیما نړۍ اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوو
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نوزم نور د دژن خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي
نو په دې وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي کوم مضمونونه وایو کتابونه به مو واخیستل حداقل یو فصل دوه فصل به مو ځان سره مرور کړل لږ آمادګي به مو ورته ونیوله یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې
خربشی ځنګل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن
نومی عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبتا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره وی خود طالبان و حکومت داخلی مراوی کردی کهو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی ووست دینجولو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکل سوایی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن رازی لدی سره موگ دی جران دو خویند و میند و پر سترگو که وخ که خندا و خوالا بود
پریمیگ دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزاری مطره
نن امدا موضوع چی رو ملتی هم وکری
وزاری مطره شپو تا پاتا کی
قدر من اردون کو د طالبانو له دومځلي واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منه شو افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانهنیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی یې له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بوټ کالی ټیکری هر شی مو اخیستل د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نه شي ویلی سخت خوشینی دی محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دی ډیر ورته زبرې کی
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت ده چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوی دی زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړي په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېږدي، د پوهې نوم پېږدي، د حکمت نوم پېږدي، هر څه نوم چې ورباندېږدي، یعنی د موږ بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبرې موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پوهنتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا هماغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه ښځې چې زده کړې کړي لو غوسره چې نه دي کړي راته پرتلا کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر ځای کې چې کوي، له دې نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني، او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکاندي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلیږم، نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی سم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږه دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ونیسي. زموږ د ټولنې نران اکثره یې او ښایي نه نوي سلنه یې پوره دینی پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډه یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي. درحال چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هېڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جمع په تان ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چېرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چېرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده. څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تان، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسیږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې دی، دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنج تختی کومک مونږ سره ماسي وکړې په جلال آباد کې، زه وم او راسره نورې معلمینې وې، مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و؟ دا درس
ډېر زیات ګټور و. هغه جنکۍ چې مسخه هېڅ مکتب نه ویل، نو اته د دې وړتیا لرلی، لکه د شپږم صف شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوملیکي، د کار نوملیکي، ولولي یو شی، یعنې ډېره زیاته ګټه ورته کړې.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي، هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، که په کلیو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. په کې اوس دا په شل کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلیو کې جنکۍ مکتب ته تلې، تر دوه سوه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې تامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان هغه نه کوي چې ممکن تعلیم نه پاتې کېږي نشي کول چې لاړ شي تعلیم ته. نو دغه غونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چا څه یې د هغه ایډیا د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څېر وپوهېږي هغه ته به یې څه وروښيي. نو چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصېږي، مکتبونو ته ځي، نو دوه آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلې وه، اوی اتیا چې رقیب راتلې وه، پنځوس پکمن راتلې وه.
بله، یو خو ګیانی صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې تا سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نه شم تا یو کار وشو چې دغه چې درسونه ویلو که نه، دوی د سوي سرسم دوی امتحان ورکړي، دته د سوي امتحان ویلې که نه، لکه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه. یو عمر به یې واخیستو د ریاست راغل چې مثلا زه کولی شم د څلور سو درسونه ښه ووایم که نه، هغه امتحان به یې ورکړي، د امتحانه به وروسته لومړۍ مرحله هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي، هغه کولی شم چې په څلورم کې کښېنو په پنځه کې کښېنو، تشاګم ته وخت ورده د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه، بیا به بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسې اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږېږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي؟ او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کړي، له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کې ولري.
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرضونه دي دي، او بیا اکثر ماشومان کښې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي، دا صحیح کار نه، دوی باید ځان مصروفه کړي. ځان مصروفه کړي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظوري کښې، څوک چې په خپل بانډو کښې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي، پروا نه کوي یو پنځوکې په کلي کښې ده، یو ساعت یې سبق وي، یو ساعت قرآن شریف وي، یو ساعت ځي خامت یادوي، یو څه شی دې یادوي، د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته همدا ده چې ځان مصروفه کوي، هېڅ نه وي په کلو کښې، مثلا هېڅ شی نه وي، هر کله یوه راډیو پیدا کېږي، هغسې پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي، هغه اوري، مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرې چې در زده کولی شي هغه اوري، ځان مصروف ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا د نه خسته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض ځان اخته کوي، دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼا شته او مثلا امیدواره اوسي، دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې پوهنتون بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي. دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي، په دې خاطر باندې دوی باید خپل روحیه د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کښې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه، خپله روحن څومره ارامه وایي چې په داسې یو وضعیت کښې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وې، تاسو په خپل کور کښې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته ارامه وم، وکالت ته چوکۍ هم ورسېدم، شپاړس کاله پاتې ماتې کېناستم، مګر هغه ارامش هغه احساس چې زه کله تواشیر مې لاس کښې تختې ته ولاړې ما سره وو، په هغه چوکۍ نه یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي، دا زما دپاره ډېر د افتخار ځای وو. دا اوس هم چې کله چېرته وځم لاړه شم، ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم، په ننګرهار انجینر دی، ډاکټر دا، بله ده، استاد هم ده، استاد هم ده، دا پته ډېر د افتخار دی، په غټو پوستونو کار کوي. نو هغه وخت سړی ډېر ارامه وي چې تدریس کوي، ګرچې هېره وه هېره وه، حتی مونږ به په حویلۍ کښې وم، شاګردان خو په دغه عمر کښې چې را کوي چې دیارلس څوارلس کالو یو هلمغال ډېر دي، په حویلۍ کښې وم، تخته ورته نه کېښودله، چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسي، داسې دي کوم تخته ورته کېښوده، درس که نه هېره وه.
د اسلام دین هم په نارینهوو او ښځینهوو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده، او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل ول، لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا، همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي، همدا رقم یو حدیث کښې راځي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړه هغه قلم و، فقال له اکتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق وای ویلی که څو ویلی کما اول حدیث کې راځي الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم وو بیا دې قلم ته ورتل چې ویلی که هغه ویل څو ویلی کم وای ویلی که د مخلوقاتو تقدیرونه ویلی که قبل دې نه چې پیدا شي نو لدې معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم ته ورکړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دي هغه کسان ته ستاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی ستاسو نه الله چت کړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړی اسلامي شریعت وضع کړی دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوه سي علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کمی او چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
مختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو په دې اړه چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت خبرونې ته هر کله راشئ. په نننۍ درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسېږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرفور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمېر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغه ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر ډېر زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږ تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد د 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولای شي د چاپریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستر سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند د لنډ تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولي پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موساکره ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پر ځای نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څه باندې ډیر شو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرطغن او بدخشان او الله حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت و. له دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدلې شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دو جش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او پرۍ کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمه کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او اته پنځوس زره کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په څلور دېرش ولایتونو او درې سوه څلور شپېته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم پنځوس تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشت دي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
But to